Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د شورو ورځ کال 2019 د نومبر 8مه نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د ماخام شپږ بجې کابل کې دی شپږ نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې دی د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته سارنې خبری خبرونه کې درته زموږ هوش چلیل
او زه نوشروان کلندر
ستړي مشي وایو او اول ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د درو کالو مودې غزولو په مقدمه کې سرکاري وکیل ته ویلي دي چې زیارت ورځې پورې د پوځي مشر ته کروره پاړه عدالت مطمئن نه کړو نو خپل فیصله به ورکړي
اسلام آباد های کورټ د غدارې په مقدمه کې خصوصي عدالت د هیواد د پخوانی پوځي جنرال پرویز مشرف په ضد د فیصلې اورولو نه منع کړی ده
او افغانستان کې د سولې د خبرو د پاره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر اخون د یو طالب لاوی په مشرۍ ایران ته سفر کړی او د غلطې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف سره د افغان کشالې په سولېزه هواري خبرې اترې کړې
قدر منو اوریدونکو سره تاسو اوریدل یو شمیر ریپورټونه هم دی وار په وار په وړاندې کوو په اول وخت شه د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د درو کالو مودې غزول په مقدمه کې سرکاري وکیل ته ویلي دي چې ک زیارت ورځې پورې د پوځي مشر ته کرورې پاړه عدالت مطمئن نه کړل نو خپل فیصله به ورکړي نن یو ځل بیا د مشر قاضي اسف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ ته سرکاری وکیل خپل دلایل وړاندې کړل سرکاری وکیل د نورو دلایلو تر څنګ یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې دا د وزیر اعظم اختیار دی چې یو ریټایرډ جرنیل هم د پوز مشر جوړ کړي خو عدالت ته پوس وکړلو چې حکومت دې دا وضاحت هم وکړي چې درې کاله موده د کوم قانون لاندې ورکوي مقدمه اوس تر سبا پورې ځنډول شوې ده اخوا بیا په اسلام آباد کې مطبوعات رپورټونه خبروي چې وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د کابینې غونډه رابللې ده چې پکې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مقدمې په اړه باندې د سپریم کورټ اورونې ته کتنه وکړي یاد دی وی چې دا په تیرو سلیر ساتو کې دریم ځل چې د کابینې غونډه رابلل کیږي
اسلام آباد های کورټ د غدارې په مقدمه کې خصوصي عدالت د هیواد د پخوانی پوځي جنرال پرویز مشرف په ضد د فیصلې اورولو نه منې کړې ده د پرویز مشرف په ضد د آئین د شپږم آرټیکل په اساس د سنگین غدارې په مقدمه کې خصوصي عدالت خپل فیصله محفوظه کړې او ټاکل شوی و چې دا فیصله د زیارت پر ورځ به اورول کیږي خدا پاکستان د کورونا چارو وزارت او د مشرف وکیل اسلام آباد های کورټ ته ارزی کړی چې باید محکمه دغه فیصله اورول منې کړي د اسلام آباد های کورټ د مشر قاضي ترمن الله په مشرۍ د شورو پورس د های کورټ سره څنګه دغه مقدمه اوریدنه کړي د اوریدنې په محل قاضي امیر فاروق ویلي د سنگین غدارې په دې مقدمه کې د سرکاري وکیلانو د ډلې مشر استعفا ورکړي خو یو کال وشو چې دغه ډلې د پاره نوې مشر نه ټاکل شوی او دا خای چې وفاق د مشرف په ضد مقدمه په وړاندې بوتل نه غواړي دا تر اوسه معلومه نه ده چې د خصوصي عدالت فیصله بسوي خو د حکومت هڅونه داسې ښکاري چې حکومت ویره لري چې په راتلونکي فیصله کې جنرال مشرف غدار وګرځول شي
د جمعیت العلماء اسلام ګوند د خیبر پښتونخوا د مانسیری ضلع په مشر مفتي کفایت الله برید شوی چې پکې نوموړی او هغه سره په ګاډي کې ناس زامن ژوبل شوی دی د ځای میډیا تر مخه مفتي کفایت الله او زامن یې نږدې روغتون ته منتقل کړی شوی او د مفتي کفایت الله زامنو د نامعلومه برید کوونکو په ضد مقدمه درج کړې ده مفتي کفایت الله په تیرو ورځو کې د ازادي مارچ په وخت د پاکستان په مطبوعاتو د خپل تبصرو په وخت د پوزي ریټایرډ پوزي سیډونکو په ضد باندې خبرې کړې وي او میډیا ته ویلي وو چې باید دوی ریټایرډ جنرالان او افسران خپل سیډونو ته نه راغواړي په دې اړه باندې را سره یو رپورت د ډیوا خبريال احسان محمد خان شریکوي
د مفتی کفایت الله ازوی نور الحق ډیو نیو سره خبرو په محل وویل د غبرید هغه محل شوه کله چې دوی د اسلام آباد نه بیرته مانسیری ته را روان وو، خو چې څو وخت د مانسیری ایکسپریس وی څخه کوشل نو په دوو موټرو کې سوارو تنانو چې مخونه پټ وو ورته لار ونیولا. په دې حکلا نو موړي زیاته کړه
یو ګاډي راغې، یو ګاډي شاته لري وړالو، یو ګاډي مخ کې راغې، هغه دې مخکې ګاډي له ټکر ور.
د مفتی کفایت الله کورنۍ په وینا هغه په ټپي حالت کې د منصری کینګ عبد الله روختون ته رسولې شوې ده او درملنه روانه ده. د جمعیت العلماء اسلام ګوند په دغه مشر د برید په محل د دوه زامن شبیر مفتی او حسین مفتی ترڅنګ د یو ملګری جان محمد هم موجود وو او د کورنۍ په وینا په دغه درې واړو تنانو هم تشدد شوه. د پولیسو لخوا د دغه پیښې په اکله مقدمه هم درج شوه. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره په کتر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر اخوند د یو طالب پلاوی په مشرۍ ایران ته سفر کړی او د غلطه د ایران د بارنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د افغان کښاله په سولې ایزه حواری خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په ټوټر لیکلی چې د مولا برادر اخوند په مشرۍ تهران ته تللی طالب پلاوی د ایران د بارنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د سولې د پروسې ترڅنګ په دغه هیواد کې د میش افغان کډوالو په ستونزو هم خبرې اترې کړې دي. د ایران ته د طالبانو د مهم پلاوی خپل د تازه سفر په داسې حال کې کړی چې تیرونه د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ امریکایي رسنۍ فاکس نیوز ته مرکه کې وویل امریکا طالبانو سره د سولې یو تړون ته د رسیدلو کار پیل کړی دی.
په بنگلاديش کې د ترهګرې په ضد یو خصوصي عدالت د جماعت المجاهدین نومي تندره وډلې وو غړو ته د ډاکا په یو رستورانت ترهګر بریت پلان کولو په جرم کې د مرګ سزا اورولې ده. په دغه بریت کې دوی شتنه وژل شوي وو چې زیاتره بهرنیان وو. وکیلانو میډیا ته ویلي دي چې په دې اوو تنانو باندې د جرم په کره توګه ثابت شوی دی. د جماعت المجاهدین نومي تندره وډلې 15 تنلارو د کال 2016 جولای په لومړۍ نیټه د سرخا ډاکا په یو رستورانت برید کړی وو او هلته موجود تنان یې 12 ساعتو لپاره یرغمل کړی وو او بیا یې وژلی وو. په وژل شوو کې نه د ایټالیا اوسیدونکي، وو جاپانیان، یو امریکایی او یو هندي وګړی وو. د یرغمل شوو تنان خوشی کولو لپاره د پوځي کمانډوز لخوا شروع شوي عملیاتو کې 15 واړه برید کوونکي وژل شوي وو.
نیویارک ټایمز ورسپانې خپل یو رپورت کې ویل دي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ته وروسته معلومه شوې و چې یو راز ښکار کوونکی تن د یوکرین د صدر سره تعلقاتو او دغه هیواد ته د 200 ملیون ډالرو نه بندیز اچولو په اړه شکایت کړی دی. نیویارک ټایمز لیکلی دی چې د صدر ټرمپ وکیلانو د اگست په میاشت کې دغه شکایت په اړه ویلي وو چې د دې تعین وکړي چې څنګه د دینه کانګرس خبر کړي. بل پلو ته د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي د استخباراتي ادارو د دې تورونو منلو نه مني چې ګنې د کال 2014 په صدارتي ټاکنو کې روس نه بلکې یوکرین مداخلت کړي.
په البانیا کې په تیرو دریو لسیزو کې راغلي ته ټولو زورورې زلزلې کې د وژل شوو شمېره نن شاوخوا 15 ته رسیدلې ده. امدادي کارکوونکو د ملبې لاندې د ژوندي خلکو د لټولو کار جاري ساتلی او ډیرو خلکو بېګا شپه په خیمو کې تېره کړه. د امریکا د ځمکني علومو سروې ویلي دي چې په ریکتر سکیل د زلزلې تیزوالی 6.4 وو او د زلزلې مرکز د البانیا سرخار تیرانا نه 1.5 کیلومتره لري وو. په وجل شوو کې ماشومان هم شامل دي. زلزلې له وجې ګڼو ودانیو ته هم زیان رسیدلې. د ګاونډي کوسوو، اټلی او یونان نه هم امدادي ډلې او ماهر عمله د مرستو لپاره رسیدلې ده.
د ګرد نړۍ پرنګ په منځني ختیځ کې هم احتجاجونه روان دي او د منځني ختیځ احتجاج کوونکي وایي چې دوی د مایوسۍ په حالاتو کې احتجاجونه پیل کړي وو. دغه اوس د غوسې شکل اخیستی دی او د دې نه به نه واپس کیږي. 13 میاشت په عراق کې چې کوم احتجاجونه پیل شوي په هغه کې تر اوسه په سلګونو خلک وژل شوي. د دې ترڅنګ په لبنان کې احتجاجونه پرم نه دي او په الجیریا کې د فروری راهیسې په سلګونو احتجاج کوونکي نیول شوي.
او د اسرائیل او فلسطین لپاره د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ مشر عمر شاکر د ګولیا دوشنبه په ورځ د هیواد نه د شړلو وروسته په اسرائیل کې د بشري حقوقو پاړه د خبرو لپاره د اروپا سفر پیل کړی. عمر بشیر چې 3 کاله راهسي د اسرائیل او فلسطین لپاره د ایچ آر ډبلیو مشر دی، باندې حکومت لخوا د بایکاټ، بدلون او بندیزونو غورځنګ لاټړ کولو تورونه دي.
د نهي پورس په زرګونو فلسطینیانو غزا پټه خواته مارچ کړي او د اسرایلی آبادکارې په اړه د امریکای د پالیسي بدلولو په خلاف د غوسه ورځ منځلې ده. احتجاج کوونکو د اسرایل په فوز ګټي وشتلې او په سړکونو یې ټیرونو ته اور ورته کړي چې په جواب کې پر اسرایلی ځواکونو وخت کې بهونکي ګیسونه او نشه کوونکي ګرنیټونه ور وشتې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی. په دې یو ساته خبری خبرونه کې د سیمې نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو. خدا وخه په پاکستان کې د ولسو د میډیا د توجه مرکز د اعلی عدلی هغه اورونه ګرځېدلې دي چې دا وخه پکې په خاصه توګه د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د دریو کالو نور مودې ورکولو په سر مقدمه روانه ده. دغه مقدمه کې نن بیا ورونه شوې او سرکاري وکیل خپل دلایل عدالت ته وړاندې کړي دي، خو دغه مقدمه تر سبا پورې ځنډول شوې او په دغه دوران د مشر قاضي یا عدالت سرکاري وکیل ته ویلي دي چې که تر زیارت ورځې پورې عدالت په دغه تکرر مطمئن نه کړو نو خپل فیصله به ووروي. نور تفصیل پې پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکوي.
تیر روز د پاکستان سپریم کورٹ د جنرل قمر جاوید باجوا د ملازمت میاد غزولو او دی یو ځل بیا د فوج سر لخکر ټاکلو په اړه حکومتي حکم نامه ځنډولې وه او د هغې وروستو مرکزي کابینې بیړنې غونډې د فوجي افسرانو د ملازمت میاد سره تړلې ضابطو کې د بدلون منظوري ورکړې وه چې تر مخه پکې دا اضافي ټکي د ثابتو برخه جوړه کړې شي وو چې ګنې مرکزي حکومت او وزیر اعظم د فوج سر لخکر د ملازمت میاد غزولی شي. د مرکز نمائنده وکیل یا اٹارنی جنرل د فوج سر لخکر د ملازمت میاد غزولو په حق له دغه تازه نوټیفیکیشن یا حکومتي امر نن د سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ ته وړاندې کړی دی او بیا نن د سحر نه ټول ورځ د بینچ او د اٹارنی جنرل ترمنځ د یو فوجي جرنیل د ملازمت میاد او د فوج سر لخکر سر دوباره خپل منصب باندې لګولو په اړه په قانوني اړخونو بحث شوی دی. بینچ کې ناس قاضیانو وینا و چې دوی منی چې د دستور 203 څلوېښت مادې د لاندې مرکزي حکومت یا وزیر اعظم د فوج نوی سر لخکر لګولو اختیار لري، خو دا چې عدالت په دې هم ځان پویول غواړي که یو جرنیل د خپل منصب نه ریټایر شي نو بیا هم حکومت دا واک لري چې دې د فوج سر لخکر وټاکي. د دې په جواب کې اټارنی جنرل که څه هم د یو واضح قانون حواله ورنه کړې شوه، خو ده دا دریس پل کړی چې ګنې د روایاتو یا کنونشن د لاندې حکومت د فوج سر لخکر دویم ځل باندې هم په دغه منصب لګولی شي. دا په داسې حال چې د جنرل قمر جاوید باجوا د ملازمت میاد سباله یعنی په 28مه نیټه د شپې 12 بجې پای ته رسی او مرکز کې د واکمن تحریک انصاف ګوند دریز دی چې د هند سره د تاوجن اړیکو او د هیواد کورنو شخړو هواري لپاره د جنرل باجوا دغه څوکۍ باندې په ځای ساتل ضروري دي او مرکزی وزیر فواد چودھری ټینګار کوي چې باید اعلی عدالت ته هم ملکی امنیت او سلامتیا سره تړلې حساس معاملات په پام کې وساتي.
عدلیہ نیشنل سیکیورٹی کو جو ہے وہ دیکھے گی تو پھر یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہوگی پاکستان کے نظام میں. اگر وہ بیلنس خراب ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات پر ہر ادارے کے اوپر آئیں گے.
آغا وائی کہ عدلیہ اس دا ملکی سیکیورٹی او امنیت سر تڑل مهم معاملات و کنٹرول ہم پخپل اللہ سو کی اخلی نو دا با دا پاکستان پا نظام کی اولوی بدلون وی او دا چې بیا د دې اثرات به په هر یو اداره غورځيږي. تیر وروستره محکمې دا سوال هم راپورته کړو چې ګنې حکومت اخر ولې د فوج سر لخکرې منصب لپاره بیا قمر جاوید باجوا ته محتاج دی او دا چې حکومت ته به په دې اړه عدالت مطمئنه کول وي، خو بیا نننې اورېدنه کې سترې محکمې دغه نقطه دومره نه ده تکرار کړې. البته نننې اورېدنه کې سپریم کورټ د جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت میاد سره تړلې ضابطو کې نیمګړتیاګانې لرې کولو لپاره حکومت تر سبا مهلت ورکړی دی او مطبوعاتي رپورټونه تر مخه دغه عدالتي احکامات عملي کولو په ترڅ کې حکومت خپل قانوني سلاکارانو باندې ګډ ټیم غونډه رابللې ده.
Thank you.
ګران اردن کو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه نیخ پنیغه غوګي مونږ دلته په سټوډیو کې قربانی یو زنو شروان کلندر او ما سره ما وش جلیل ده او د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته درو کالو نور مودي ورکولو لپاره چې کوم حکومتي ګام پورته کړی شوی دی دغه اوس دا وخ په اعلی عدلیه کې چیلنج شوی دی او روانه ده. تاسو پیر ولایت شاه چې نن څه شوي دي دغه په رپورټ کې مو ورېدل. مونږ په عمومي چې کوم صورتحال په پاکستان کې جوړیږي سیډانه پیخلو د ډیوه سیډونکو اسماعیل خان صاحب نه مونږ سره د ټلیفون په لیکه باندې د پښتونخوا د سرخار پیښور نه موجود دي. نیخ پنیغه په خیر علي اسماعیل خان صاحب. اسماعیل خان صاحب ګمان کوم ټلیفون لیکه کې سر تکنیکی مسئلہ ده. بہرحال اس پر سو شیبو کے بیا مونږ سره ملګری شو. زه به تاسو داویم چې پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی آصف سید کوسا په مشرۍ کې کم درې کسیزه بینچ د جنرل قمر جاوید باجوا د مودې د غزولو په اړه باندې کومې مقدمې اورونه کوي په دغه کې نن سرکاري وکیل ته په ډاګه باندې ویل شوی دی چې کتر زیارت ورځې پورې عدالت د پوځي مشر تقرری نه مطمئن نه کړو نو خپل فیصله به ووروي. اسماعیل خان صاحب زموږ سره بیا ملګری شوی. اسماعیل خان صاحب په خیر آلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب سکو هم دا وخ په اسلام آباد کې هلې ځلې روان دي خو نن په سپریم کورٹ کې د مشر قاضی آصف سید کوسا په مشرې کې چې کوم اورونه شوی را دغه کې چې کوم سرکاري وکیل خپل دلایل وړاندې کړی دي او عدالت پوښتنې کړی دي خو دغه یو خبره ورته کړې ده چې سبا یعنی د زیارت ورځې پورې عدالت مطمئن نه کړی شو نو بیا به خپله فیصله ووروي. تاسو څه وینئ چې تر اوسه پورې سرکاري وکیل چې کوم دلایل ور وړاندې کوي عدالت ته څومره حده پورې عدالت په دغه مطمئن ښکاري؟
عدالت نن څومره تپوسونه شوي دي او د هغې په جواب کې سرکاري وکیل یا د اټارنی جنرل دا اړخه یا پرو نسیم چې کوم وکیل د وفات دا اړخه تېر شوی نو دا جوابونه چې کوم دی نو هغه ښکارېدل داسې چې عدالت مطمئن کړی شوی نه دی. په دې وجه باندې چې کوم دی نو اوس دغه دې ته جوړه شوې ده چې سبا لیول ته ټایم ورکړی چې سبا پورې خپله فیصله وکړي او دې راشي ځکه چې عدالت دا اړخه چې څومره پوښتنې شوې وې څومره سوالونه جوابونه وشول د هغې جواب به سر نو بل دار چې د عدالت دا اړخه دا خبره هم وشوه چې د دې دا اړخه چې کوم کاغذونه پیش کړی شوي دي عدالت باندې پیش کړی هغه په خپله دومره زیاتې غلطیانې دي کړې دي چې سدي په خپل باندې په چل نه پوهېږي چې دا به دې څنګه حالانکه دې پرون ټول ورځ په دې تیر کړی وه چې کاغذونه سم کړي کم کم ځای کې چې قانوني غلطیانې شوي دي هغه واپس راسم کړي خو د هغې باوجود عدالت نن مطمئن نه ښکارېدو په دې وجه باندې ورته سبا پورې ټایم ورکړی دی چې خپل څه فیصلو کړو بیا دې راشي کني بیا به دي ځکه چې سبا مخصوصاً 12 بجې د فوج د مشر میعاد ختمیږي.
صحیح یو بل حکومتي ذمہوار دی وزیر د فواد چودھری نن میډیا سره خبرې اترې هم کړې دي کې دې تاسو تر غوږ شو وي خو هغه دا ویلې چې را عدلیه چې کوم ده هغه لګیا ده په د حکومت په نورو څانګو باندې چې کوم دی هغه خپل اثر زیاتوي کو دا کار روان وي نو بیا خو به هر خوا ته چې کوم دی توازن ډیر خراب شي. تاسو څه ګڼئ په دې موقع باندې د حکومت یو ذمہوار تن له خوا داسې بیانونه راتل سم مستقبل خیدې حکومت
خبر هم ده دا یو فواد چودھری چې کوم بیان ورکړی دی هغه ډېر خطرناک چې غني جوډیشری یا دې چې کوم دا هغه د ایگزیکټیو یا د دفاع کې د پارلیمان د وزیر اعظم چې کوم اختیارات دي هغه باندې سر انداز کی خو خبره غټه ده چې د آئین او د قانون اوس پورې څنګه چې عدالت کلی چې اوس پورې تشریح نه وشوي د دې نمک کې هم تاسو په یاد کې به مشرف صاحب هم ټیکسټن شامل شو بیا جنرال کیانی صاحب هم چې کوم دی او رایل شریف هم عائشہ تو چې پاتې شوی خو بیا نو شریف دې ټیکسټن نو ور کړی نه دی ورته نو سو ور کړی نو دا اوس په دا یو ځل دا راغلی ته نو واقعا نو سوال خورا پورته کیږي چې آیا دا فیصله سو کوي ایکسټنشن ورکول پکار دی، ندی ورکول پکار، سره دغه پکار دی، ځکه چې په دې کې د آئین او د قانون لاندې څه دغه ښکاري، څه کنفیوژن په دې باندې ښکاري، دغه په کې نشته د وضاحت سره پکې څه خبره نشته چې انسان یو غلط ورسی. زما خپل خیال دا دی چې سبا چې په دې فیصله وي خو د عدالت په څه لاسته اصول چې کوم دی هغه به وضع کوي، هر حکومت چې راځي هغه به فیصله کوي، یا که په قانون کې تم بدلون غواړي یا سکول غواړي، اوس به حکومت هغه اصول مخې ته بوزي، دغه رنګې فیصلې به نه کوي څنګه چې تر اوسه پورې شوي دي.
سمه ده، ډېره مننه اسماعیل خان صاحب د وخت راکولو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
نوردن کو وائس آف امریکا ڈیوا نیم یو ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنی دوام لري. اسلام آباد ہائی کورٹ د غداره په مقدمه کې خصوصی عدالت د هیواد د پخوانی پوزی جنرال پرویز مشرف په ضد د فیصله اورولو نه منع کړی ده. په دې باندې تفصیلی حال د اسلام آباد نه د ڈیوا خبریاله رابعه پیر راکوي.
د خصوصی عدالت لاړخه د پخوانی صدر او د فوج د سرلشکر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف په ضد د غداری د مقدمه پریکړه محفوظ کړې سوی و چې د رواني میاشتې په 28مه نیټه اوریدونکې و. خو اسلام آباد های کورټ د چیف جسټیس اثر مین الله په مشرۍ کې درې غړیز بنچ دغه پریکړه ودرولو د پاره د کورونو چارو د وزارت خواست واوریدو او د اوریدنې په محلې وویل چې زموږ مخې ته د هغه کس مقدمه ده چې پر عدلیه وار کړی، کس اشتہاری هم دی خود دی باوجود د انصاف تقاضی به پوره کوي. ورسته عدالت ته پرویز مشرف په ضد د غداری د مقدمه پریکړه اورولو د حکومت خواست منظور کړو او خصوصي عدالت یې د پخوانی صدر په ضد د پریکړې اورولو څخه ودرو او امر یې وکړو چې د رواني میاشتې په 28مه نیټه د خصوصي عدالت خپل پریکړه نه اوروي. اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته د دسمبر تر 15مه نیټې پورې خپل وکیل ټاکلو حکم هم ورکړو او ویل چې خصوصي عدالت دی د دواړو اړخونو د ریز اورولو وروسته پریکړه وکړي. تحریک انصاف وفاقي حکومت په 23 اکتوبر د پخوانی صدر او د فوج د مشر جنرال پرویز مشرف په ضد د غداری د مقدمه اورېدنې پریکړه د اورولو لپاره اسلام آباد های کورټ کې خواست دایر کړی وو او د ریز خپل کړی وو چې پرویز مشرف ته د صفایي موقع ورکولو پورې د خصوصي عدالت کاروایي څخه وګرځول سي. قانون پوهانو وینا ده چې د پریکړې څخه جنرال پرویز مشرف ته سر ریلیف ورکړی سو. قانون پوه وسیم سجاد وایي دغه مقدمه کې د مدعي لاړخه درخواست دایر کړې سوې دي چې مقدمه دې ودرول سي. دا نشکاري چې عملیات به اوس کله کېږي، خو په سمدستي توګه د دې مطلب دا دی چې دوی ته سر ریلیف ورکړې سو. دا پښتنې رابرسره کېږي چې آیا د دې پریکړې اثر به د نواز شریف پر پریکړې هم پریوزي. خو په قانوني قاضي شایق عثماني وایي دغه پریکړې څخه د نواز شریف پریکړې باندې څه اثر نه غورځي، ولې چې نواز شریف ته د مقدمه د اورېدنې وروسته سزا ورکړې سوې ده او پرویز مشرف ته تر اوسه سزا نه ده ورکړې سوې. د پریکړې وروسته د پرویز مشرف وکیل بریسټر سلمان د مطبوعات سره خبرو کې ویلي چې پرویز مشرف ناروغ دی، کله چې روغ سي نو د مقدمه برخه جوړېدای سي. د پرویز مشرف د دغه مقدمه د ودرولو د درخواست له سبب پر حکومت سختې نیوکې کېږي. حمید میر خپل په یو ټویټ کې وایي چې عمران خان خپل څو ځله ویلي چې دا د شرم خبره ده چې پرویز مشرف په ضد مقدمه نه چلی، خو اوس عمران خان حکومت خپل د دې دفاع کوي. یو بل صارف فیصل وایي چې سزا یوازې وزیر اعظم او سیاست مداران ته ورکول کېږي. یو بل صارف وایي چې زموږ نظام دومره زورور ولی نه دی چې د آرټیکل 6 لاندې سزا ورکړی سي. پخوانی صدر او د فوج سرلشکر جنرال پرویز مشرف کال 2009 د نومبر د میاشتې په دریمه نیټه په هیواد کې ایمرجنسی لګولې او آئینه معطل کړې و. مسلم لیگ نواز ډلی کال 2014 کې واک ترلاسه کولو وروسته پر پرویز مشرف د مقدمې چلولو دپاره خصوصي عدالت کې درخواست تیار کړې و او د پرویز مشرف په ضد د آئین په ضد ګامونه پورته کولو په تور کې د آئنده آرټیکل 6 لاندې د سنگین غداری مقدمه درج کړې سوې و. خصوصي عدالت پرویز مشرف عدالت ته د نه حاضرېدو او خپل بیان نه ریکارډولو له سببه اشتهاري ګرځولی و او وکیل هم د مقدمې څخه ودرولی و. رابعه پیر ویسوف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
گران اردوونکو په اسلام آباد کې همې پرمختیاوي روانې دي. سکه هم د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د توسی نوټیفیکیشن په اړه باندې اورونه په اعلی عدالت کې روان ده. جنرال مشرف د مقدمه په اړه باندې هم تاسو رپورټ ورېدو. اوس مطبوعات رپورټونه خبروي چې وزیر اعظم عمران خان په تیرو سلیری ساعتو کې په دریم ځل یو ځل بیا د کابینې غونډه رابللې ده. ارشد حسین د ډیوا خبریال د اسلام آباد نه نیغ په نیغ را سره موجود دی، هغه به راته دې تفصیل راکوي. ارشد حسین په خیر علی.
ډیره مهرباني نوشروان صاحب.
ارشد حسین صاحب، سوی مطبوعات ستاسو سرچینی وزیر اعظم هاوس سوی چې دا اوس بیا د کابینې غونډه ولې رابلل شوې ده؟ مخې ته سې ایجنډا بیا
جی څنګه چې تاسو وویل چې دا په 13 گھنٹو کې د مرکزی کابینې دریمه غونډه دا په دریم ځل رابلل شوې ده. د دې نه غونډې چې کوم بنیادی مقصد او مرام دی نو هغه دا دی چې کوم نن په اسلام آباد په های سپریم کورټ کې چې کوم د آرمی چیف یا د فوج د سر لخکر د ملازمت د میاد د غزولو په حواله باندې کوم اورېدنه شوې ده، نو په هغه کې چې کوم عدالت نن نقطې راپورته کړې دي، قانوني نقطې راپورته کړې دي، نو په هغه باندې هم نن د کابینې په دې غونډه کې غور کیږي. او په تاسو کې یاد شي نو په نننې کوم چې اورونه ونه په هغه کې دا نقطې راپورته کړې شوې وي عدالت لخوا چې یو درې سماره چې دینو را لګل شوی وي، یو کې چې دینو د دغه ذکر شوی دی د ملازمت د میاد د توسیع ذکر شوی دی، په بل کې د تقرر ذکر شوی دی، په درې مکه بیا د بل تقرر ذکر کړی شوی دی. نو هغه د اټرنی جنرال دا پوښتلی دی چې تاسو شیزونه نه ګوره بغیر قتلو لستلو چې دینو عدالت ته را لګي او تاسو خدا سي حال راغست دي چې لکه څوک یو کمشنر تعیناتی په هغه کې هم په سماره کې په نوټیفیکیشن کې دونه غلطیاں نه کیږي. نو بنیادی د کابینې د نن غونډې مقصد هم دغه دی چې دغه کم سقم راغلي دی په نوټیفیکیشن کې په دې سمره کې هغه لري. او زرای دا هم وي چې په نننې غونډه کې به په دې حواله سره د مشوره کیږي، سلا مشوره به کیږي، قانوني ټیم په دې کې اټرنی جنرال شامل دی، په دې کې چې کوم د قانون پخوانی وزیر دي چې نن په عدالت کې د آرمی چیف د وکیل په حیث فاروق نسیم پېښې او هغه هم دی، او د کابینې مهم سمغړی چې دی هغه هم په کې ګډون کوي. او دا سه هم چې د پاکستان مطبوعاتي هغه د سرچینو د خلې دا وایي چې په دې نننې کابینې غونډه کې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا هم ګډون دروي.
صحیح را. ارشد حسین صاحب، د یوازې د نوټیفیکیشن مسله ښکاری کنه، د تکرر باندې سنور قانوني نقطې هم تاسو وینئ چې هغه حکومت ته مسله جوړه کړي؟
د بنیادی مسله خو د نوټیفیکیشن د زکه چې په نوټیفیکیشن کې وزیر اعظم چې دین او هغه د تقرره سفارش کړی دی، صدر توسی ویل دا او دا قسمه د غدی پکې سو قانون دی پکې ور سره چې کم دین او نن اټرنی جنرال عدالت دا ویل دي چې د آئین چې کم 233 ختم ماده ده، د هغه لاندې وزیر اعظم ته د اختیار شته چې د آرمی چیف تعیناتی وکړي. نو په دې کې دا چې نورې نقطې شته چې لکه هغه عدالت دا هم ویلي دي چې د آرمی چیف د ملازمت میاد ختم شي بیا څنګه دوباره تعینات کیږي، یا دا هغه د ملازمت موده څنګه غزول کیږي. هغه وایي چې د دې نه مخکې اټرنی جنرال وتو چې ډېر آرمی چیف چې دین هغه توسیع شوی دا هغه ملازمت میاد د لسو لسو کال لپاره توسیع شوی دا، نو جج وته دا ویل چې دا خلوم به زل چې د معاملې عدالت راغلي مخکې خبري دا پخپله کوله. نو په دې کې ډېر قانوني مسلې دي. نن به په کابینه د قانوني ټیم سره دا غور کوي چې د دې مسلې نه څنګه وځي، ځکه چې عدالت وته یو ورځ مهلت ورکړلې ده، سبا ورځې پورې عدالت وته دا ویلي دي چې تاسو خپل دلیلونه خپل مکمل تیاری سره راشي، کله نه راځي نو د آئین لاندې چې موږ هم حل پورته کړی موږ به د قانون مطابق فیصله کوو.
ډیره مننه ارشد حسین تفصیلات را کولو
درانه حسین.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتھ خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیک پنی کا دوام لری زیم محوش چلیل
او زانو شروان کلندر
یو واری بیاس تاسو پام را گردو د اس وقت د مهمو خبرونو سرټکو تا.
د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی د فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا تا د درو کالو مودي غزول په مقدمه کې سرکاري وکیل ته ویلي دي چې تر زیارت ترځي یعنی سبا پورې د فوزي مشر تقرر په اړه عدالت مطمئن نکړو نو خپل فیصله به ووروي.
اسلام آباد های کورٹ د غدارې په مقدمه کې خصوصي عدالت د هیواد د پخوانی فوزي جنرال پرویز مشرف پزت د فیصله اورولو نه منی کړی دا.
او افغانستان کې د سولې د خبرو د پاره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر اخوند د یو طالب پلاوی په مشره ایران ته سفر کړی او دغلته د ایران د بارنیو چارو وزیر جواد ظریف سره لیدل.
او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی د فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ته د درو کالو مودې غزول په مقدمه کې سرکاری وکیل ته ویلی دی چې تر زیارت ورځې پورې د پوزی مشر د مودې غزول په اړه عدالت مطمئن نکړلو نو خپل فیصله به ورکړي. نن یو ځل بیا د مشر قاضی آصف سید کوسا په مشره کې درې کسیزه بینچ ته سرکاري وکیل خپل دلایل وړاندې کړل. سرکاري وکیل د نورو دلایلو ترڅنګ یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې د وزیر اعظم اختیار دی چې یو ریټایرډ جرنیل هم د پوز مشر جوړ کړي، خو عدالت پوښتنه وکړه چې حکومت دې دا وضاحت وکړي چې درې کاله موده غزول د کوم قانون د لاندې کیږي. مقدمه اوس تر سبا پورې ځنډول شوی ری. اخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تیرو سریرو ساعتو کې یو ځل بیا د کابینې غونډه رابللې ده.
او اسلام آباد های کورټ د غدارې په مقدمه کې خصوصي عدالت د هیواد د پخوانی پوزي جنرال پرویز مشرف پزت د فیصله اورولو نه منی کړی ده. د پرویز مشرف پزت د آئین د شپږم آرټیکل په اساس د سنگینی غدارې په مقدمه کې خصوصي عدالت خپل فیصله محفوظه کړي او ټاکل شوی و چې دا فیصله د زیارت پر ورځ اورول کیږي. خو د پاکستان د ګورنیو چارو وزارت او د مشرف وکیل اسلام آباد های کورټ ته ارزي کړي چې باید محکمه له دغې فیصله اورولو نه منی کړي. دا تر اوسه معلومه نه ده چې د خصوصي عدالت فیصله به سوي، خو د حکومت هڅونه داسې ښکاري چې حکومت ویره لري چې په راتلونکي فیصله کې جنرال مشرف غدار وګرځول شي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د خیبر پختونخوا د بانسیری ضلع په مشر مفتي کې پیت الله برید شوي چې پکې نوموړی او هغه سره په ګاډي کې ناس زامن ژوبل شوي دي. د مفتي کې پیت الله زوی ویل دي چې د اسلام آباد نه مانسیری ته په ګاډي کې روان وو چې کله مانسیری ته ورسېدل نو انټرچینج سره پرې نامعلومه کسانو چې مخونه پټ کړي ورسره ګاډي او جنگو چې په نتیجه کې دوی ژوبل شول. او اخوا افغانستان کې د سولې د خبرو د پاره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر اخوند یو طالب پلاوی په مشره ایران ته سفر کړی او دغلته د ایران د بارانیو چارو وزیر جواد ظریف سره د افغان کشاله په سولې ز هواری خبرې ترې کړې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سوهیل شاهین په ټوټر د دې تصدیق کړی دی. ایران ته د طالبانو د مهم پلاوی د تازه سفر په داسې حال کې کیږي چې تیر اونۍ د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ فاکس نیوز ته ویلي وو چې طالبانو سره د سولې او تړون ته رسیدلو کار یې پیل کړی.
او په بنگلاديش کې د ترهګرۍ ضد یو خصوصي عدالت د جماعت المجاهدین نومي تندره وډلې وو غړو ته د داکا په یو رستورانت ترهګر برید پلان کولو په جرم کې د مرګ سزا ورولې. په دغه برید کې دوی شتنه وجل شي وو چې زیاتره بهرنیان وو.
نیویارک ټایمز ورسپاڼې خپل یو رپورت کې ویلي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ته ورسته معلومه شوه و چې یو راز ښکار کوونکی تن د یوکرین صدر سره تعلقات او د هیواد تر سلور سو ملیون ډالر نه بندیزو چتول پاړه شکایت کړي.
په البانیا کې په تیر او دریو لسو کې راغلي ته ټولو زوره وري زلزلې کې د وجل شو شمیره نن شاوخوا 25 تر رسیدلې. امدادی کارکونکو د ملبې لاندې د ژوندۍ خلکو د لټولو کار جاری ساتل دي او ډیرو خلکو بیګا شپه په خیمو کې تیر کړه. په امریکا د ځمکني علومو سروې ویلي چې پر ریکټر سکیل د زلزلې تیزوالی 6.4 وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. موږ سره په سټوډیو کې ناستې د وی او ای ډیوا سیډونکو خبريال پیر زبیر شاه صاحب په خیر علي.
په خیر
پیر زبیر شاه صاحب. سره ګران اوریدونکو خبرې ترې کوو چې د افغانستان د طالبانو یو پلاوی ایران سفر کړی دی. دغه وروستي پرمختیا او پاړه باندې به د دوی نه پوښتنه کوو چې پیر زبیر شاه صاحب دغه پلاوی مقصد سره چې ایران ته رسیدل.
نو دی مقصد خودی هم دک د سولې د خبرې او د امن خبرې کوي او دا وایي چې دا دوم ځل د پدری میاشتو کې چې مولا برادر زی ایران ته اول ځل الله تعالی او چې کله دا خبرې چې امریکای سره دلته ملاقاتونه وو دلته صدر ټرمپ چې کوم دا سولې عمل واغې ختم کړي واغې ودردل اعلان کړي. نو کوم وګورو نو ایران په افغانستان کې یو رول دی خو هغه رول امریکایانو په چې کوم دی وای هغه یو خر رول نه دی. جنرل مکریسټلو د پخوانی د ریزلوټ مشن چې کوم دی د نیټو والا هغه مشر هغه دا ویلی و چې درې هیوادونه دي چې کوم افغانستان کې مداخلت کوي هغه وجنه حالات ټیک نه دي او هغه کې د روس پاکستان علاوه یو ایران هم و. نو ایران اوس داسې ښکاري چې هغوی هم امریکې ته دا خودلو کوشش کوي چې په افغانستان کې مونږ اثر لرو او بیا په طالبانو اثر لرو او ورسره ورسره طالبان هم چې کله امریکې سره تعلق خراب شي نو دوی کله چین طرف ته زور کوي کله د ایران طرف ته روس ته دوی زی. نو دا هم د طالبانو مکه یو اغخکاری کوشش کاری چې امریکا ته زور پہ ور کولو امریکا ته هغه چې پویږي چې کوم هیواد سره امریکای تعلق خنه دی هغه ته په افغانستان کې اثر او هغه ته د امریکای په خلاف یو لیوریج ور کولو لپاره ما په خیال دا کوي. نور خو چې موږ ګورو نو طالبانو د ایران تعلق په خوا ټیک نو که تاسو یاد یې کړئ طالبان حکومت نو هغه داسې کیسې شوې چې کوم کې ایرانیان ملوثو او هغه ته طالبان ور سره داسې عمل نو کړي اوس سوچو کې داسې دي چې دواړه دا غني چې طالب هم دا وایي چې امریکا یې ما دښمن دا او هغه هم دا غني ایران هم دا وایي. نو دا یو شی دوی را یو څه کړی دي
سره او پر دې ورشه سه په هر څه کې د ایران ته سفر کې نو په واشنگټن کې تاسو سره غنې چې په دې بد غنې لیکيږي او کنه.
نو واشنگټن خو فی الحال خبرې ورسره کوي لګیا دی خامخا بدګنی ما څنګه وې چې ایران پنیت باندې امریکا خوشاله نه ده دغه سې دی روس چې کله داسې خبرې کوي په ماسکو کې میټینګونه راغواړي چې موږ ګورو امریکا کله هم پکې داسې هغه برخه نه ده اخیستې نه پکې افغانستان حکومت اخیستې ده. نو دا د طالبانو یو کوشش دی او د ایران هم چې دوی وایي چې امریکا ته دا وښایي چې موږ یو ځای کېدی شو د امریکای په خلاف په افغانستان کې. نور امریکا دا ده چې امریکا اوس هم په دوه کې خبرې روانې دي په سرکاري توګه خو نه دي خو بهرحال خبرې اوس هم روانې دي. ما نه د خیال چې دې په وجه به دوی دا خبرې عمل ختم کړي خو د خصول عمل چې کوم د بنیادی هغه اوسه پورې کمانه ته پوز کا سره شروع شوه نه دي.
طالبانو کو تاسو وګورئ نو سیاسي دفتر یې هم په عرب ملکونو کې په خطر کې او بیا د سعودي عرب سره هم د طالبانو باندې اثر شته د سعودي عرب خو خدای او تاثر مثال څنګه چې تاسو وایئ طالبان ورکوي چې کنه ایران ورته خی چې کنه امریکا ته وایي چې کنه موږ خو بیا ایرانیانو سره یو ځای کېدی شو نو تاسو نه ګڼئ چې دې په نتیجه کې کنه بیا د عرب ملکونو ملګرتیا هم د لاس ورکول شي طالبان.
نو ګوري اثر خو په طالبانو ټولو دی او چاشتم نه په داسې وګوره ایران خدا سه دي چې ګوانډي هواد دی پوله د ور سره. نو ایران چې کوم اثر دی هغه اثر نه سعودیا کولې شي نه قطر کولې شي او دا دی چې دوی سیاسي هڅه کوم کې مرسته د طالبانو سره هغه مهمه ده خو ما څنګه وایي چې دا داسې یو شی نه دی چې ډېر په سعودي په اړه ډېر خپه شي یا قطر په او تم پته لګی چې طالبانو یو خپل یو هغه شروع کړی دی او بل پکې ټول نه مهم رول پاکستان دی. ما په خیال خو پاکستان چې کوم دی هغه په طالبانو اثر دی او طالبان او پاکستان چې سرته غواړي چې طالبان لاړ شي نشي لاړ چا سره دوی کوم نمونه خبرې وکړي په کوم لیول خبرې وکړي. او منګولی دل چې دوی روس ته هم چین ته طالبان پاکستان په لاس ورکړي یو قسم پاکستان په طالبان واسره چین وچ په وی په پاکستان سره دغه سي روس سره نو دا ټول یو سیمایز لوبه ده او ما نه د خیال چې په دې باندې په تعلق هغه شي خو بهرال دا دې چې طالبان ایرانیان سره دومره یو حد به وي چې هغه نږدې شي چې یو حد نه دوی بهر وزي نو په هغه باندې به خامخا بیا سعودي هم خپه کیږي قطر به هم خپه کیږي او نور چې کوم سنی عرب هیوادونه دي هغوی به دا ښه نه ګڼي.
ډیره مننه پیر صاحب.
ډیره مننه.
ګرانودونکو تاسو د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د زلمان سیرا چې کوم امیر دی یا مشر دی مفتی کبیت الله هغه نن د خپل زامن سره د اسلام آباد نه مانسیری خواته روان وو. زامن یې مقدمه درج کړې د نامعلومو تنانو په ضد باندې. هغوی وایي چې پنځه تنانو مخ پټ کړی وو د دوی سره ګاډو جنگ او دوی پکې ژوبل شوي دي او بیا د دغه ځای تښتېدلي دي. په دې اړه باندې را سره یو رپورټ د ډیو خبریال احسان محمد خان شریکوي.
د مفتی کفایت الله عزوی نور الحق ډیو نیوز سره خبرو په محل وویل د غبرید هغه محل شوه کله چې دوی د اسلام آباد نه بیرته مانسیری ته را روان وو خو چې څو وخت د مانسیری ایکسپریس وی څخه کوشل نو په دوو موټرو کې سوارو تنانو چې مخونه پټ وو ورته لار ونیولا. په دې حکلا نو موري زیاته کړه
یو غاره راغی یو غاره شاته لري وړالو یو غاره مخ کې راغی هغه دې مخکې غاړي له ټکر ورک ټکر ورک مخ کې راغی ودرې دا هغه نه کفال کوشل نو هغه کفال کوشل له هوا تر ول کوشل مخکې ډیر کو دور کو شي کو مخکې غاړي د څه شو هغه تر دا وړي کې وړي کې شرې او هغه تر مخکې به ډیر زیاته تشدوري او صاحب ته ډیر زیاته وو بیا هو بلټو راځو تماته وکړي کنه شاته نه بل غاړي راغی بل غاړي رانا چې موږ نور دې لا دوی یو دم څه کې دنه دا موږ غاړي چا دې ما دې ارته
د مفتی کفایت الله کورنۍ په وینا هغه په ټپي حالت کې د مانسیری کینګ عبدالله روغتون ته رسولې شوې ده او درملنه روانه ده. د جمعیت العلماء اسلام ګوند په دغه مشر د برید په محل د دوه زامن شبیر مفتی او حسین مفتی ترڅنګ د ده یو ملګری جان محمد هم موجود وو او د کورنۍ په وینا په دغه درې واړو تنانو هم تشدد شوی. د پولیسو لخوا د دغه پیښې په اکله د درې سوه سلیریش درې سوه یو سلیخ څلور سوه ویشت یو سل اته سلیخ او یو سل یو کم پنځوس دفو د لاندې مقدمه هم درج شوې او پلټنې روانې کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مولانا عطا الرحمان په دې لړ کې ایډیو نیوز ته ویلي دوی د دغه برید غندنه کوي او د دوی په خیال دغه برید هغه خلکو کړي څوک چې په دې ملک کې اړې ګړې جوړول غواړي. یاد دی وی مفتی کفایت الله تیر میاش په اسلام آباد کې د 3 ام پی او قانون لاندې نیول شوی هم وو چې د سلورو ورځو بند ورستو د پیښور اعلی محکمې په امر بیا په ضمانت خوشې کړي شو. احسان محمد خان وی او ای ډیوا ابتاباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202
003.
ګران اردن کو واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه نه خپني غدوام لري. پاکستان کې دیش فیصد نه سیوا مور پلار د مذهب په بنیاد د پولیو ساسکو نه انکاریان دي, خو د پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل لخوا دغه شکوک لري کول لپاره د نړۍ ته ټولو لویو مدرسو نه سلو نزیات فتوی راټولې کړې شوی په کومو کې چې د پولیو فائدو پړه ذکر شوی. د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر کبلاز سره په دیړه د ډیو خبریال شاهین افریدی خبرې کړي دی. مرکه تاسو ته پام راګرځو.
نو اسلامی نظریاتی کونسل دے حوالہ چکلا دے پولیو دے انسداد دے تنظیم نا دے حکومت پاکستان خط راغے, نو منگا سرا آغا فتوی موجود وے چکم مختلف علماء کرام پو مختلف اوقاتوں کے دے پولیو ختمولو پہ حمایت کی اور کڑے دی او بیا دا کتاب پہ شکل کے راغ لے دی. نو اسلامی نظریاتی کونسل ہم بل اتفاق دا ہوئے چی پولیو دے دنیا دے پر یو ڈیر غٹا زاب دے پدے حوالہ چی مشکلات تی دے بچو دے پارا زمون قوم دے پارا دے ملک دے پارا, نو دے ختمولو دے پارا چکو میں حل زلے دی پاگے کی منگا مکمل اب راستہ کو و دے فتو تائید کو. منگا پہ اجلاس کے دام ہوئے چکل اپ خیبر پختونخوا کے دے مذہبی جماعتوں و حکومتوں 2003 کے 2008 پورے او مذہبی خلقو دا علماء کرام پخپلا پیش قدمی کڑے وا او بچو تے پخپلے کترے ور کڑے وے دے دے پارا چ خلق دا ابہامات مذہبی ختم شی. نو یقیناً چے پدے حوالہ ہو اس پکار ندی چے ابہامات وی
سی. ڈاکٹر صاحب سے گنے چے کم دا فتوی راغلے پ یو کتابی شکل کی, نو دا وارس دلتے چ کی سونا اس ہم اضافہ روانہ دے مخنیوے بوشی او کم چے دا مذہب بنیاد دا خدشاتی دا ولرشی.
نو کا مسلسل کوششونه جاری وساتل شول او علماء کرام په دې کې په اعتماد کې چې د سنگ اخستی شوې دي د دوی اثر رسوخ ممبرو د محراب د استعمال کولو دا پالیسی جاری وساتل شو. نو امید دا ده چې ورس برازي لکه څنګه چې نایجیریا اوس پولیو فری شو نو پاکستان هم پولیو فری شي.
تاسو به څه پیغام ورکوي چې به حیثیت یو چیرمن د اسلامیک نظریاتي کونسل څومره دا مهم دي او د دې خاتمه څومره ضروری ده؟
کونسل خو چې په خپل اجلاس کې کومه فیصله کړې ده سفارش هم کړې ده ادا دی چې دا فتوی چې علماء کرام ور کړې دي د دې مونږ تایید کو او د حکومت پاکستان سره به مکمل مرسته کو د پولیو د تدارک انسداد او د مخنیوي لپاره. او دا پیغام چې کوم دی مونږ غواړو چې خلکو تلاټ شي عوامو تلاټ شي او مونږه د پولیو په مخنیوي کې کامیاب شو.
گرانو اوریدونکو وائس آف امریکہ ڈیوا یو ساته خبری خبرونه واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغا دوام لري. په پاکستان کې د بجلی د ویش محکمې نیپرا د پرون چې دینو دوی دا فیصله کړی ده چې د بجلی یونټ په سر 44.55 پیسې اضافي بل خلکو ته واستوي. په دې باندې تفصیلی رپورٹ د ډیوا خبریال ریاض حسین وړاندې کړ.
ماہرین وائی چې دې سربان نه یوازې په عوامو بوج زیات شي بلکې د بجلی په ذریعہ د پیدا کیدونکو شیانو قیمتونه به هم سیوا شي. په دې حقله د اقتصاد ماهر فدا حسین وائی د توانای د ګرانې په وجه په اقتصادي حالو زلو هم منفی اثرات پریوزي او عام وګړي هم د دې نه متاثر کیږي.
نہ د دین وړاندې د پاکستان حکومت د بجلی د تقسیم کپنو ته ویلی وو چې د 19 اربا او 40 کروڑ روپو د اضافي رقم د پاره د بجلی په یو یونټ کې 19 پیسې اضافه وکړي. روان مالی کال 2019 او 2020 کې د نپرا لخوا د بجلی د تاوان او خرڅونو په مت کې د جولای د پاره 1.8 روپے، اګست د میاشتې د پاره 1.68 روپے او د ستمبر د میاشتې د پاره 1.28 روپے د یو یونټ په سر د اضافي منظوري هم ورکړې وه. ماهرین وایي چې دې سره به په صارفینو نږدې 15 ارب روپے نور بوج زیات شي، خو د اقتصادي هلو ځلو ماهر لحاظ علي وایي حکومت سره نورې داسې د ګټې او آمدن ذریعې نشته چې حکومتي خرڅونه پوره کړي او یوازینۍ لاره ده چې د توانایي د قیمتونو نه دغه رقم ترلاسه کړي.
حکومت یو دغه د مالی مشکلاتو سره مخ دی او د هغې د وجې نه د دوی هغه وینه چې د چرته نه د پیسو راتللو ذریعې چې په هغې کې ټیکس دي، په هغې کې د وابدا یا د ګیس په شان اداري دي، یو ټول خپل ټیرف یا چې کومه خپله نرخنامه ده هغه کې زیاتوالی راوستی دی. حکومت دې وخت کې د آمدن د نورو ذرایعو ترلاسه کولو دپاره داسې قسمه هڅې نه دي کړي یا داسې لارې نه دي کتلي چې د هغې نه آمدن ترلاسه کړي. د دې وجې نه حکومت سره دوه لارې دي، یا به ټیکس اضافه د زیاتوالی راولي او ورسره به د بجلی او ګیس په نرخونو کې زیاتوالی.
د دې نه وړاندې د بجلی د تقسیم کمپنو نپرا ته درخواست کړی وو او ویلي وو چې دغه کمپنو ته د بجلی په تک کې 19 اربا 40 کروڑ، د خشاک په مت کې 3 اربا 50 کروڑ او د دې نه علاوه نور خرڅونه 3 اربا 46 کروڑ روپے نقصان کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
گران اردن کو داوخ نڑے کے د خزو په خلاف د تشدد چې کم چې کم کمپین روان دی چې خزو باندې تشدد کم کړی شي او په دې موخه باندې چې کم واقعیات تی هغه رابرسیر کړی شي، کم قسمت تشدد کیږي. د بلوچستان نه د ډیو خبریال احمد سمسور رپورٹ راکوي او وایي چې په روان کال کې په بلوچستان کې 19 داسې خزو تنگ شوی دی او هغه بیا خودکشی کړی دی. په وجه سدی او د کورنی تشدد په دغه کې کچه صدا د خزو فعالانو سره حمید سمسور خبرې کړي او رپورټ په تیار کړي او دوته تاسو پام راګرځو.
په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو لپاره 14 ورځنی کمپین دوام لري. په دې ترڅ کې د کوټ ښار په شمول د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې بیلابیلې غونډې هم روانې دي. شجی او انجونا له تشدد څخه د ژغورنې او دغه ډول دوی په خپلو حقوقو د خبرولو لپاره غیر دولتي موسسې هڅې کوي. د صوبایي اسمبلی غړي ماجی بن شیران وویل چې حکومت دلته په بلوچستان کې شجی له هر ډول جنسي تشدد څخه د ژغورنې لپاره د شجو د متصب دوترې پرانستی دي او دا به اوس د صوبې و نورو ضلعو ته هم غځوي.
مختلف سطحوں ارسمیں جوائن کو، مختلف ورک پلیس پہ یا باقی جو ہیں جگہوں پہ ان کو ہوتی ہے، اس پہ ان کو کنٹرول کرنے، ان کو روکنے میں
پر بلا بھی لکچو باندھی دوی چې کم زورول کجی چې د کار پر ځای یا پر نورو ځایو باندې چې دوی ورسره مخامخ کجی د دې د مخنیوي لپاره دوی بیلابیل ګامونه اخلي. د بلوچستان رورل سپورت د شجو پروګرام منیجری نسیمی وویل چې د خراب اقتصادي ستونزو له سبب زخه په شجو کې د ځانوژنې پیښې زیاتې شوي دي. د دې په خبره چې دغه پیښې تر ټولو زیات په لورلای او په کوټه کې ریکارډ شوي دي چې په تیرو 11 میاشتو کې شمیر و 19 تر رسیدلی ده.
حالات د رنګ خراب دي، د غربت او د بیروزګاری له وجې چې ډیر خلک چې دغه په خودکشي باندې مجبور دي او د خودکشي کې 3000 رجان ډیر زیات شوی دي. نو په دې کې کمی راولو او په کور کې چې کم تشدد کیږي، مار پیټ کیږي، په اخ کې باید کم راسي. نو د دې لپاره د او شوزو تسکیل ورکول سي چې هغه خپل با عزت یا روزګار حاصل کړي. نو کچيري د دوی د مهاش مسلې حل کورته خوشحالي، نو به د غریلو جګړې او تشدد چې دی په دې کې کمی راوړل سي.
د غیر دولتي موسسې کارکونکو وطنیار غلجي وویل چې موږ غواړو چې په دې کمپین کې د پونتون کالجونو او د سکولو زده کوونکي جن او هلکان هم شامل کړو.
بلکې موږ دا هم غواړو سکمي زنانی پالا تعلیمی ادارو کې تعلیم حاصلوي او یا د حکومتي دفاترو کې دي او یا په انجوز دفاترو کې دي یا پرایویټ سیکټر کې دي، هغه زنان سکمي دي، هغه زنانو تم د اګایي ورکو.
د غیر دولتي موسسې کارکونکو ویل چې د شوزو او د جنونو د جنسي تیری او دغه ډول دوی په اقتصادي لحاظ باندې پر خپل پښو د درولو د دوی لپاره خوندې چاپیریال برابرول لازمی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
غربی خبری ایجنسو په ایران نیوکه کړي چې په اروپا او امریکا کې د میشتو خبریالانو د زورولو او په ایران کې د دغه خبریالانو خپلوانو چې دی هغوی یروي او په دې باندې دوی غندلی. تفصیلی رپورٹ په مجاهد جواد راکوي.
د لویدیز یو شمیر رسنیو چې په فارسی ژبه خبرونې کوي په ایران باندې نیوکه کړي چې په امریکا او اروپا کې د دوی خبریالان او بیا په ایران کې د دغه خبریالانو خپلوان زوروي. د بی بی سی ویاند د امریکا غاګ فارسی څنګه ته په یوې استولی اعلامیه کې ویلي د ایران لخوا تر ټولو زیات غوښونه په لندن کې د دوی د فارسی څنګه ژورنالستانو او د هغوی کورنۍ ته شوی. خبر جتبی دغه غوښونه ورسته له هغه زیات شول کله چې د فارسی څنګه لخوا د ایران د حکومت پر ضد د روانو لارینونو په اړه راپورونه خبر شول. په ایران کې د نومبر په 15مه نیټه د حکومت پر ضد لاریونونه ورسته له هغې پیل او بیا ډیر ژر لسګونو نورو خارونو ته خپاره شول کله چې د حکومت لخوا د تیلو او ګازو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د ایران حکومت د دغو لاریونونو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او په لندن کې د بخښنې نړیواله اداره وایي د ایران امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 143 کسان وژلي. د دغو لارینونو پر وخت ځینو ودانیو ته اور اچول شوی او ځینې دوکانونه لوټ او تالا شوي دي، خو ایراني چارواکو لا تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې شمیره نه ده په ډاګه کړې. د بی بی سی ویاند وویل دا ډیره د خفګان خبره ده چې ایران خبریالان او بهر میشتي فارسی ژبې رسنۍ چا چې د لارینونو په اړه راپور ورکوه ګواښلي دي. هغه وړاندې وویل موږ د ډیرو کلونو راهیسې هڅه کوو چې په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د نړۍ پام راواړوو او موږ له ایراني چارواکو څخه غواړو چې دغو ګواښونو ته دې د پای ټکی کیږدي. په پاریس کې د بی پولي خبریالانو ادارې یا آر ایس ایف د نهیې سهشنبې په ورځ په یو خپور کړي راپور کې لیکلي دي چې دوی ته د ایران لخوا د بی بی سی، امریکا غږ، آزادۍ راډیو او یو شمېر نورو فارسي ژبو څانګو خبریالانو ته د شویو ګواښونو په اړه اسناد رسېدلي دي. آر ایس ایف ویلي چې د ایران لخوا په دغو ګواښونو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې حملې، سپکاوی، ډارول او داسې نور شامل دي. د رسنیو د حقونو ډلې یا میډیا رایټس ګروپ ویلي چې په انټرنیټ باندې د دغو ګواښونکو له ډلې څخه یو کس برطانیې ته د ایران سفیر حامد بن نجات دی. هغه په ایران کې د ناکراریو له پیل راهیسې په فارسی ژبه کړیو ټویټونو کې ادعا کړې چې راډیو فردا د ایران د حکومت پرځولو پسې لګېدلې وه او د بی بی سي په یوه خبریال باندې تور لګولی و چې په لندن کې د سفارت مخې ته د راټولو شویو مخالفینو سره یې خبرې لکه له ترهګرو سره خبرې دي. د نومبر په 19مه نیټه حامد په یوه ټویټ کې لیکلي دي چې ایرانیان به هیڅ کله دا ورځې هیرې نه کړي په کومو کې چې بی بی سی، امریکا غږ او داسې نورې رسنۍ د لارون کوونکو د تحریکولو له لارې ایران له خطر سره مخامخ کوي. آر ایس ایف دا هم لیکلي چې د ایران لخوا د ګواښونو بل اړخ دا دی چې د ایران استخباراتي مامورینو د ځینو بهر میشتو ژورنالستانو مور او پلار ګواښلي دي او هغوی ته یې ویلي چې له خپلو اولادونو څخه وغواړي چې دښمن ته د نور کار نه کوي. د نومبر په 23مه نیټه د بی بی سی د فارسی څانګې یوې خبریالې فرناز قاضی زاده لیکلي چې د هغې 3 کلن پلار ته د هغې او د هغې د خور په اړه چې هغه هم له بی بی سی سره کار کوي ګواښونه شوي. هغې په ټویټر باندې لیکلي دي چې زموږ د کورنۍ غړي برمته شوي دي. د امریکا غږ مشرې امنډا بینټ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي زه د ایراني چارواکو لخوا په ایران کې د ژورنالستانو د کورنیو زورول په کلکه غندم. هغې زیاته کړې موږ له آر ایس ایف سره په دې غندنه کې یو ځای یو او دا غواړو چې زموږ د ژورنالستانو کورنۍ دې ژر تر ژره خوندي شي. ایران دا هڅه هم کوي چې خپل خلک د امریکا غږ د فارسی ژبې له ټي وي پروګرامونو څخه بلاک کړي او په تیرو 13 کلونو کې ایران د امریکا غږ خبریالانو ته دا اجازه نه ده ورکړې چې د ایران له دننه څخه راپور ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نهی اسې شنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر وخت د پوښتنې په ځواب کې وویل د ټرمپ اداره کوښښ کوي چې ایران دې ته وهڅوي چې د یوه نورمال هیواد په توګه د رسنیو آزادي خوندي وساتي، خو کله چې داسې راپورونه را رسیږي نو دا خبره یادوي چې زموږ کار لا بشپړ نه دی.